سلام وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې ده. صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته کراغ لاست پایم. وړاندې ازادي په صفو کې پروګرام خبریږي، خو تر هغه مخکې خبرونه. روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر خاوره بریدونه پیل کړل او د راپورونو له مخې پر لږ تر لږه اوو ښارونو یې توغندې لګېدلې دي. په دغو ښارونو کې پوځي اډې او نور پوځي تاسیسات په نښه شوي او روسي چارواکي وایي د ملکیانو د اوسېدو پر ځایونه یې بریدونه نه دي کړي. دا بریدونه څو ساعته وروسته تر دې پیل شول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې ځانګړي پوځي عملیات اعلان کړل. د روسیې دا حمله سملاسي له پراخو غبرګونو سره مخ شوې دي. د امریکا سی این این ټلویزیون راپور ورکړی چې روسي ځواکونه د بندري ښار اودیسا له لارې اوکراین ته ننوتلي دي. سی این این داسې ویډیوګانې هم خپرې کړي چې ښایي روسي ځواکونه د بلاروس لخوا هم اوکراین ته ننوتلي دي. لویدیز اژانسونه وایي داسې ویډیوګانې خپروي چې ښایي د اوکراین د مرکز کیف او نورو ښارونو له یو شمېر سیمو څخه لوګي پورته کیږي. د اوکراین راپورونه ورکول کېږي چې ښوونځي او پانتونونه رخصت شوي او دولت خلکو ته سپارښتنه کړي چې کورونو کې پاتې شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په دغه هېواد کې بیړنی پوځي حالت اعلان کړی او د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره یې پر ټلیفون باندې خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان له ایران څخه راایستل کیږي یا خپل افغانستان ته راځي. دغه وزارت پرون وویل په تیرو درې ورځو کې 15,500 افغانان له ایران څخه افغانستان ته راوښتي دي. د ژمي په خلاصېدو او د هوا په تودېدو سره په افغانستان کې یو ځل بیا د جګړې د پیل وې راځي. په افغانستان په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې خلک له دې عمله ډېر اندېښمن دي. د طالبانو د مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو سره په اړیکه کې تایید کړ چې دغه جبهه په نږدې راتلونکي کې د طالبانو پر وړاندې د عملي اقداماتو لپاره پلان لري. خو د طالبانو حکومت وایي د طالبانو ځواکونه په ټولو ساحو کې متوجه دي او د جګړې د زور اخیستو په تړاو کومه ستونزه نه احساسوي. او د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن وایي که اروپایان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني ممکن امریکا یې هم په پیروي ورته کار وکړي، خو دا به یوه ستره تېروتنه وي. کوم هېواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. بولټن له امریکا غږ سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتنه له ستراتیژیک او اخلاقي نظره تېروتنه وبلله. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم لوستلی شئ.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم پر خبرونه کې ساسو قربه. السلام علیکم. د آزادی پسپوک دې پروگرام کې په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیتونو مسله چړو زیات بشي کبنې شي. د روسیې د ولسمشر اعلان د یو شمېر کتونکو په باور شایي په نړۍ کې لانجې زیاتې کړي، کمې نه کړي او له ترهګرو سره د نړیوالو پر مبارزه ممکن منفي اغېز وکړي. ولادیمیر پوتین خپل ځواکونه اوکراین ته واستول او د اوکراین پر سرتیرو یې غږ وکړ چې تسلیم شي. دی وایي موږ له تاسو غواړو چې سمدستي وسلې پر مځکه کېږدئ او خپلو کورونو ته ولاړ شئ. زه به یې تاسو ته واضح کړم، د اوکراین ټول وسوال ځواکونه چې دا غوښتنه پر ځای کوي آزادانه کولی شي چې له پوځي مرکزونو ووځي او خپلو کورونو ته ولاړ شي. په افغانستان کې سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایانو او نورو نړیوالو سره ژمنه کړې ده چې د القاعده او داعش په څیر د ترهګرو ډلو مخه به نیسي، خو په وروستیو کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش اندېښنه ښکاره کړه چې په دغه هېواد کې به تروریستي هڅې زیات شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازی ټام ویسټ ویلي وو چې د داعش په وړاندې د طالبانو هلې ځلې د ستایلو دي، خو د القاعده په برخه کې اندېښنې په خپل ځای دي. د اوکراین مسلې ته پاملرنه شي د جنو په باور دغه سیالي ځلې اغېزمنې کړي او تر هغه په هغو ځایونو کې چې جګړې شته یا جګړو ته زمینه پکې مساعده ده وده وکړي. دلته د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکی او د باور جنبش مشر نجیب الله آزاد نجیب ننګیال د سیاسي چارو کتونکی او د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ته مو بلنه ورکړې ده چې په بحث کې سره برخه واخلي. لومړی په ورشم آزاد صاحب، آزاد صاحب څه فکر کوي د اوکراین مسله به په نړۍ کې خصوصا د افغانستان غوندې ځایونو کې د ترهګرو په فعالیتونو څه تاثیر وکړي؟
سلامونه درنښت. ګوره، ترهګري داسې څه نه ده چې دا یو آسماني ځواک دی، یو طبیعي یو طبیعي فوق العاده قدرت دی چې له قادر راځي او څوک دی ونه توانی چې هغه مخه دی ونیسي. تر هغه یې لپاره مرګه د هیوادونو د سترو قدرتونو بیا په سیمه کې د نورو قدرتونو د منافع او د ساتلو په موخه باندې ترهګری جوړیږي او بیا همداسې تمویلیږي او بیا یو د بل د ګټو د مخنیوي لپاره کارول کیږي. هغه عموما په دغه سیمو کې یا په دغه یو ټاټوبي کې ترهګری څخه استفاده ځینې سو استفاده او ځینې استفاده د خپل ګټو لپاره کوي چې عدالته زمينه او مسایل وي. لبه امر افغانستان او سنی وضعیت کې یو له هغه جغرافي څخه دی چې هلته د جګړې یا په بل معنا د ترهګرۍ او د امکانات ډېر زیات دي. څو لاملونه دي. لومړی دا چې نړۍ د افغانستان څخه د وټو ډېر کمه موده کېږي او په افغانستان کې چې کومه شل کلنه جګړه وه هغه د سترو قدرتونو بیا د سترو قدرتونو رالاندې د یو د منافع او د ساتلو لپاره د وړو قدرتونو په سیمه کې لکه د افغانستان د ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان او نورو هیوادونو د ګټو لپاره جګړه وه او اوس هم هغه جګړه روانه ده او هغه ګټې نګول کیږي. دوم برخه تاسو خپل مقدماتي خبرې کې یادونه وکړه د یوکراین مسله ده. یوکراین مسله د یوکراین مسله د دوستو قدرتونو یا قطبونو بیا مخامخ کېدل دي لکه د متحده ایالاتونو د روسیې او د هغه لپاره د افغانستان بیا بېرته دغه شی وه یو تاسو وایئ کېدلی چې روسیا او منځنۍ آسیا ته ګواښونه ته زیات شي. درېیم بحث دا دی چې اوسني واکمنان یعنې طالبان په افغانستان کې هغه تر اوسه نه دي توانېدلي او دومره نه شي توانېدلی چې هغه دې په بشپړه توګه که په هر ډول وي هغه د دې جغرافیې منافع هغه مسؤلیت ورکړي. ځکه چې په افغانستان کې شل کلنه کوم وضعیت شل کلن تېر شو، یو خوا د طالبانو جګړه او بل خوا په افغانستان کې د سیمې او د نړۍ استخباراتي جګړه. نه په افغانستان کې داسې واړه هیوادونه اروپایي هیوادونه لکه ناروی دا هیوادونه هم په افغانستان کې خپل منافع او لپاره خپل استخباراتي فعالیتونه درلودل. بیا په لویه کې به د سیمې د هیوادونو لکه پاکستان او ایران او
هندوستان په همدې برخه کې به د ننګیال صاحب نظر هم واخلم. ننګیال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د اوکراین مسله د په افغانستان کې د ترهګرو له فعالیتونو سره ارتباط لرلی شي چې زیات بشي؟
سلامونه تاسو ته او د خبرونې لیدونکو ته. زه فکر کوم هر څومره چې په د اوکراین کړکیچ او همداسې په نړۍ کې بل هغه کړکیچ چې متحده ایالات پورې مستقیم تړاو لري او د اروپایي ټولنې سره د دواړو هیوادونو په افغانستان کې په تیرو شلو کالو کې ډېر دخیل ول په یو نو یو ډول باندې څومره چې دغه کړکیچونه زیاتېږي افغانستان ته توجه کمیږي او همدا نړیوالو مرستو په شکل کې هم په طالبانو د فشار په اړه باندې هم ډیپلوماټیک انګیجمنټ چې دوی ورته وایي هغه کمیږي. نو طالبان ته یو فضا هم آماده کیږي چې په دوی باندې نظارت کم شي او تاسو ګوري طالبان نړیوالو فشارونو له امله باندې داوه کوي چې دوی د القاعده سره اړیکې پرې کړې دي یا په افغانستان یا د نور نړیوالو ترګر ډلو سره دوی اړیکې نه لري. که دغه نظارت کم شي، توجه افغانستان ته کم شي، نه وازه چې بشري ناورین زیاتېږي. د بشري ناورین د زیاتوالي پراخوالي په نتیجه کې هم ترګر ډلې افغانستان ته ځي، د وجد څخه سوء استفاده کوي، په طالبانو باندې د نړۍ نظارت کمیږي، فشار کمیږي. هغه هم طالبان کولای شي چې سوء استفاده کوي کې به تخپل اړیکې د نړیوالو ترګر ډلو سره د القاعده په شوبه کې هغوی سره پالي کې او افغانستان خدای مو کړی
من نړیوال ترګر ډلو پرکز باندې مجاهد صاحب، تاسو لمړی مخکې تر دې چې د اوکراین مسلې ته نور راشو، د طالبانو د حکومت دریز د اوکراین په برخه کې څه دی؟ کده روښانه کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو من منو او ټول اوریدونکو ته مو سلامونه وایم. د اسلامي امارت دریز البته په ټول او قضایاو کې څنګه دی جنگ په لور ګامونه دي او د بې ثباتۍ په طرف دي. موږ هغه نه خوښو ځکه چې موږ تجربه کړې ده په افغانستان کې څلوي کال جنگ ترخې نتیجې لرو. نو خوښتنه مو دا ده چې ټول هیوادونه د جنگ لارې نه بلکې د دیالوګ او تفاهم لارې خپل ستونزې حل کړي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده، په خیر ده، او جنگ او بې ثباتۍ د ټولو سیمې په زیان تمامېږي. نو موږ هغه کې د وختونه کوو چې باید جنگ نوی او تفاهم را مست.
یعنی ستاسو دریز داده چه روسیه باید پا اوکراین باندې حمله ونه کی؟
طبعا هغه ټول منازعات چې د جګړې باعث کی ګرځي هغه منازعات باید حل شي، چې د جنگ باعث شوي دي. نو که تفاهم وشي، خبرې وشي، روسیه هم طبعا غوښتنې به لري، اوکراین هم، نو د دواړو تر مابین د ډیالوګ پلوي.
مجاهد صاحب که بحث ته راوګرځو، دغه اندېښنې چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه او آزاد صاحب هم، څرنګه د اوکراین خونې مسله چې نړیوال کړکیچ چې رامنځته کړی دی، او دغه نن ورځ چې خبرې کوو، بحث مو حتی د دې پروګرام بحث مو یوازې همدا و چې په د افغانستان تر مسلې راوڅرخو، خو اوکراین تاثیر پرې پرېیستی دی. څه فکر کوئ چې د دغسې نړیوالې مسلې به افغانستان هیر نه کړي؟ بله مهرباني.
در هغه ځای پورې چې د افغانانو پورې اړه لري او اسلامي امارت مسؤلیت لري، هغه دا ده چې افغانستان د هیڅ هېواد په ضد نه استعمالېږي او نه هم داسې چا ته دلته موږ جای ورکوو چې د افغانستان له خاورې په استفاده بې ثباتي رامنځته کړي، یا افغانستان کې یا په سیمه کې یا بل هېواد کې. دا تعهد ده، دا اسلامي امارت تعهد کړی ده، او دا تعهد د لاتیني پلوه مکلفیت ګرځي چې باید عملي شي، حتی له دې سیاسي موقف باندې په کوم نظر ورته کتل کېږي. دا یو دیني تعهد ده، او تعهد مسلمانان له ټولو نه زیات متحد پاتې شوي پاتې کېږي، او دا به موږ هم ثابتو. افغانستان نور د آرامش او قرارۍ په لور ګامونه اخلي، د آبادۍ او پرمختګ په لور ګامونه اخلي، او انشاءالله بې ثباتۍ ته به دلته چا ته گنجایش نه وي.
مننه. ننګیال صاحب، د شاغل مجاهد د تعهد په برخه کې تاسو څه نظر لري؟
زه شک لرم، فکر نه کوم طالبان ډیره جالبه خبره ده. دوی هم د ډایلوګ خبرې کوي چې مسائل د پښتون زده د ډایلوګ د لارې نه حل شي. تاسو ولې د طالبانو شل کالو کې په ډایلوګ باندې باور نه درلود؟ دوی د افغانستان په منځ کې ډایلوګ ونک، مذاکرات یې ونه کړل، تر اوسه یې ورځې پورې د خپلو خلکو سره، د خپل حکومت سره، د افغانانو سره، او د جګړې د لارې نه کابل ته نه وتل. نو دوی خبره د باور وړ ځکه نه ده چې هغه خلک چې خپله جګړه غواړي افغانستان کې بیا جګړې لپاره یو بستر آماده کړی دی، افغانستان د بلې بې ثباتۍ خواته وړی دی. او تاسو ګورئ ژمی په تیرېدو سره د هیواد په مختلفو برخو کې طالبانو په ضد بریدونه زیات شوي دي، تشنج زیات شوی دی، وخت په وخت زیاتېدو باندې دی. د دوی خبره په دغه نگاه باندې د باور وړ ځکه نه ده چې دوی خپله د جګړې اړخو، دوی جګړه کوله او دوی په ډایلاګ.
البته ننګیال صاحب، د ډیرو جګړو راپورونه ازادي راډیو نه لري،
تاسو کوم مراجعه وکړئ؟ خواله رسنۍ ته البته تاسو رادیو په شمول ټولې د نړیوالې او کورنۍ رسنۍ په افغانستان کې سانسور دي، د راپور ورکولو جرأت نه لري. تاسو ګورئ چې طالبانو د حکومت د راتګ سره تر 500 ډیر جرنالستان نیول شوي دي، زندانونو ته اچول شوي دي، راپور ورکول له افغانستان د مرګ د ګواښ سره مخامخ کېدل، چې هغه نه تاسو هم تر ماخه خبري.
په دې برخه کې ننګیال صاحب، په دې برخه کې به د مجاهد صاحب نظر وروسته واخلم، خو د آزاد صاحب نظر به واخلم. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ د ننګیال صاحب خبرو څه ور زیاتوي؟
دوی برخې د ننګیال صاحب خبرو په تړاو باندې، لومړی دا چې د طالبانو د تعهد خبره، ګوره که طالبان چې تعهد و هم لري، طالبان دا امکانات نه لري. موږ ولیدل په تېره کې د افغانستان مثال، مجاهد صاحب ورکړی، حتی د سردار داود خان پر مهال باندې کله چې د سړې جګړې بحث پیلې دی، افغانستان هلته هم هڅه وکړه چې بې طرف پاتې شي او تعهد یې نړۍ ته ورکوي. لکن بې طرف پاتې نه شو. قدرتونه، ستر قدرتونه، وړې جزیرې، وړې جغرافیې، وړې حکومتداري، واړه حاکمان، هغه لکه نهنګ داسې تېروي. هغلته د تعهدات خبره بلکل نه مطرح کیږي، او دغسې جغرافیې یا حاکمان په ځان خبریږي نه چې هغه د نورو هېوادونو د ګټو لپاره وکارول شي. افغانستان یې بهترین مثال دی، تېر شل کال یې بهترین مثال دی. نو که چېرې طالبان دا تعهد و هم لري چې دی د نړۍ په جنجالونو کې یا په جګړو کې بېطرفه پاتې کېږي، بېطرفه پاتې کېدل د هېوادونو په واک کې نه دي. یو بحث. دوم بحث، ننګیال صاحب خبرو چې رسنۍ سانسور شوي دي، نو راپورونه خو همدغسې دي، لږ نه ډېر راپورونه پخوالو رسوی باندې دا هره ورځ لیدل کېږي چې هلته ځینې راپورونه نه، ډېری راپورونه هغه سانسور کېږي، او خبریالان یا رسنۍ دې ته نه پرېښول کېږي. هغه ډول چې پخوا فعالیت کېدی، او د ولس او د حکومت ترمنځ، او بیا د حکومت او د حکومتونو ترمنځ د پله رول لوبوي، هغه رول خورا ډېر ضعیف سوی دی.
مننه آزاد صاحب. له دې خبرتیا وروسته د ذبیح الله مجاهد نظر په دې برخه کې اخلو.
آزادی په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
مجاهد صاحب، د امنیت او د رسنیو د ازادیو په برخه کې ستاسو نظر؟
بله، دغه دواړه ورونه تبان د متاثر سی ویل اوس د خون سردی تر بولم د دې په جای چې سړی له ځانه داسې څو غیر واقعي خبرې وکړي، ښه دا داسې ملت هم غږ اوري، خلک هم غږ اوري، نو ښه قضاوت وکړو، اوس هم فرصتونه لرو. اول خو دا داسې د افغانستان تعهد دا اسلامي امارت ورکړی ده، امریکا سره موږ تړون لرو او نړۍ ته هم په ملاقاتونو کې دا ویلي. یو د تجاوز مسله ده، افغانستان باندې تجاوز وسو، بعد له موږ د تعهد خبره چا نه منله، کنه څور د مخې ته وستم د امریکا استازي ته امریکا کې وایي چې چیرې په لومړیو کې موږ طالبان سره غږېدلې وای، ډېر پیښو مخنیوی کېدلی شوی. دا واقعیت وو، اول موږ دوی ته ویلي چې باید خبرې وکړو، دیالوګ وکړو، پرېږدې نه کوي په افغانستان، او دا کله چې بیا اشغال وسو هلته بیا موږ متحد نه پاتې کېږو. چاته څوک موږ تجاوز وکړو، موږ حاکم لرو د دفاع او د خپل ازادۍ د استقلال، دا جلا موضوع ده. او اوس کله هېواد نه بهرنیان وځي، موږ د مسؤول جهات په توګه پاتې کېږو، د ملت په توګه تبارز کوو. اوس موږ مکلفیت لرو چې نور منځنۍ تم ثبات بولرو له ځان سره خپل هېواد چې څلوېښت کاله یې جګړه تېره کړې، دا نور ثبات ته ضرورت دی. دغه ضرورت لپاره موږ اړ یو چې باید ټول ملت سره په سوله او امن په دې کې را ټول کړو، ټول هغه منفي شیان چې ویل کېږي یا دي هغه منفي کړو او له منځه یې یوسو. ابل دې رسنیو په مورد باندې زه د خبر نه منم، تاسو د ازادي راډیو د ټولو خبرې غلط کوم ویل خدای دې تاسو
مجسب اواز هم یو څه ګډوډ شو، اواز هم ګډوډ سر اورو، فکر کوم نه سر اورو. مجاهد صاحب بیرته به هر څه وکړو چې تاسو ته زنګ ووهو که ستاسو زموږ غږ اوري. تخنیکي همکار به تاسو ته بیرته زنګ ووهي، تر هغه وخته پورې به د ننګیال صاحب نظر راواخلم. ننګیال صاحب، څه فکر کوئ چې تاسو که څه هم مخکې وویل چې جګړې ممکن زیاتې شي، اما په عین وخت کې د ترهګرو د فعالیتونو مسله ده، مثلا د داعش فعالیتونه په وروستیو کې کم شوي دي په افغانستان کې، په اوله کې چې طالبان راغلل بریدونه یې زیات کول، تاسو څه وایست؟
زه فکر کوم داسې نه ده، زموږ معلومات خو دغه دي چې داعش د نوي جګړې دپاره مادهي نیسي، خاص کر د افغانستان په شرقي ولایتونو کې دا اوس تر بل هر وخت تعداد په زیاتېدو دی. هلته طالبانو چې کوم رقم برخورد په افغانستان کې د ځینې دیني طبقو سره لکه د سلفیانو سره، د دوی په اصطلاح د وهابیانو سره وکړ، دغه دیني جګړې ته یا لمن وهل، تفرقې ته لمن وهل، دا ځینې مسایل به د دې باعث شي چې طالبانو په خلاف دغه جګړه چټکه شي، زیاته به شي. ګوري، یو موقته خاموشي د طالبانو د حکومت د اتاک سره یا د رژیم د تغییر سره دا معنی نه لري چې افغانستان ثبات ته لاړ. زه متاسفانه ډیر خوشبینه نه یم د افغانستان وضعیت ته، دا د تر یو طوفان مخکې یو کوچنی خاموشي ده چې د دې وروسته ډېر لوی طوفان روان دی. او هغه دا ده چې په افغانستان کې که خدای مکړه د مصالحې لاره ونیول شي، او طالبان په همدغه غرور او په همدغه کبر سره په افغانستان کې د افغانستان د خلکو په وړاندې کوم برخورد کوي، او د فتح په کوم کاذب غرور سره چې افغانستان کې حکومتداري کوي، زه فکر نه کوم افغانستان د ښي خواته روان وي. دا د طوفان مخکې یو کوچنی خاموشي ده، افغانستان د تروایي خواته وړل شي. پد صبر خبره چې د مجاهد صاحب خبره چې ګویا دوی نړۍ ته تعهد لري، ګوري د افغانستان خلکو ته دوی تعهد نه لري. دوی بیا هم هغه خبره کوي کوم څه باندې چې دوی شل کاله مونږ تورنولو چې ګویا تاسو غلامي کوي، نن دوی تعهد امریکا ته لري، د افغانستان خلکو ته نه لري، خدای ته نه لري. د خدای په وړاندې تعهد نشته د جوړې د افغانستان مسلمان ملت باندې، په خپل خلکو باندې رحم وکي، وایي د افغانستان د خلکو سره چې دوی کوم قتل عام روان کړی دغه ودرېږي. دوی هر څه ما خبره دي، زما خبره په تکمیل نه ده، مهرباني لږ وخت راکړئ، دلته سانسور نشو دی عقل تاسو د افغانستان له بهر یې خدای وکړي دا تشویش وجود نه لري.
زه شیبر یم، او بهتره ده چې خبرې رالنډې کړو چې ټول نوبت ورسی. مهرباني ننګل،
بل خبره دا ده چې دا حکومت د دې وړ نه ده چې په نړیوالو تنازعاتو کې دی د یو موهغه سم تصمیم ونیول شي. افغانستان د نقصانات څخه وساتل شي. همدغه مجاهد صاحب تاسو اوس پوښتنه وکړئ، د روسیې او د یوکرین ترمنځ تنازع اصلا د څه شي؟ چې دوی د تنازع په حل باندې په ډایلوګ باور لري، دا تنازع اصلا څه شي؟ په تنازع خبر دی نه دی خبر، د افغانستان حکومت د دې خلکو لاس نه دی ورغلی چې نړیوالو مسایلو په اړه آگاهی ولري. د افغانستان د نړیوالو نړۍ کې د پیښیدونکو مسایلو څخه د افغانستان ته متوجه تهدیدات او په هغې کې د ګټو په فرصتونو باندې وپوهېږي. نو دا داسې یو حکومت دی چې دا یوازې په دغه باور لري چې د خلکو هغه ګیرهان
مننه د مجاهد صاحب ټلیفون بیرته رخ شو. مجاهد صاحب تاسو د مطبوعاتو د ازادۍ د ژمنتیا خبره وکړه. یو خبره مخکې پاتې شوله، تاسو دا وویل چې د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي چې کاشکې مو له طالبانو سره مخکې له مخکې هم خبرې کړې وای چې خبره روغې ته وتلې وه. لیکن تامبس په ورته وخت کې د القاعده په برخه کې ژور اندېښنه ښکاره کړې ده، او ستاسو ځواب څه دی؟
او موږ ویلي دي چې القاعده اوس په افغانستان کې نشته او د هغوی لپاره ضرورت په افغانستان کې نشته. هغه وخت چې وو هغه د پیر جهاد میل کاو د راپاتې او موږ ته په میراث هغه جلا موضوع وه. ولی اوس افغانستان داسې چاته اړتیا نه لري چې دلته مستله ځواکونه د نورو هېوادو واوسي. اول هغه هېوادونو کې خپل هم فرصتونه هغو خلکو ته پیدا شي وتللي دي.
القاعده چېرته دی؟ د القاعده غړي چېرته دی؟ فرضاً ایمن الزواهري چېرته دی؟
نو د دې مسولیت موږ نه لرو چې موږ یې ادرس چاته ووایو یا معلوم هم نه ده، ځکه چې افغانستان نه د باندې وي.
مجاهد صاحب، ستاسو حکومت په یوه رسمي اعلامیه کې القاعده خندلې ده تر اوسه؟
دا ضرور نه دی زموږ خلک وغندو. ولې وغندو؟ موږ خو د القاعده سره موږ دښمني نه لرو. بلې وغندو هغه
خو تاسو تعهد کړی دی. تاسو
تعهد مې د چا سره د غندنې نه دی کړی. منحرف باید نه سو خبرو کې موږ دا ویلي چې د افغانستان له خاورې نه چا ته زیان نه رسېږي او چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره استعمال کړي د یو هېواد په ضد. دغه تعهد
مثلا تاسو وبخښئ، تاسو داعش غندئ کنه او علنیم غندلی دی، لیکن القاعده نه ده غندلی په نړۍ کې. داعش او القاعده په یو
سره کوي. داعش یو مفکوره ده. داعش یو تکفیری مفکوره ده چې هغه ټول افغانان ته الیاز بلا تران وای او هغه چا سره د تفاهم لار نه وړي نه پیلني. هغه جلا موضوع ده. هغه په پټه کې جیم لري دا په محدود شمیر واردو لمنځه تلون کوي. هغه جلا موضوع ده او د القاعده موضوع بيخي جلا ده. اصل کې افغانان د خپل هیواد د ثبات مسولیت لري، د امنیت مسولیت لري. د غورونم چې د افغانستان ثبات ورته خنه کاریږي په عذاب دي، دوی باید تشویشونه لري. زه د اطمینان ورکوم چې افغانستان دایمي ثبات ته تللی او نه کوم طوفان را روان دی. طوفانونه تیر شول، موږ له سره واړول او الحمدلله افغان ملت بریالی راووت له طوفانونو نه. د بل هیڅ طوفان خیال هم باید ونه لري او کوشش وکړي چې طوفان تشویش هم نه لري بل چاته هم تشویش.
د آزاد صاحب نظر به واخلم. آزاد صاحب څرنګه تاسو هم پام دی باور یاست چې طوفان تیر شوی دی او که نه؟ د ننګیال صاحب خبره تاییدوي.
ګوري، د افغانستان اوسنی وضعیت ته که وګورو او د افغانستان تیر کلن وضعیت ته بیا په نړۍ کې مسائلو ته، زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې ستاسو د دې کې شک نشته چې اوس جګړه په هغه شدت نه ده لکه تېرو شلو کلونو کې چې وایي. یاد ومن نه شپږ اته میاشتې وړاندې چې وه، اما په دې کې هم هېڅ شک نشته چې د افغانستان اوسنی وضعیت تر خورا ډېر فشار لاندې دی. نن که د طالبانو په وړاندې جګړه نشته یا په افغانستان کې جګړه نشته، یو لامل یې خپله په غیر مستقیم ډول خپله مجاهد صاحب هم دا وویل چې یو ستر لامل دا دی چې جګړه په طالبانو کوله، نن طالبان په واک کې دي. لکن دا په دې معنی نه ده چې نړۍ کې له افغانستان څخه وځي د سیمې او د هیوادونو ګټې دې له منځه تللې وي. زه فکر نه کوم چې په دومره اسانۍ سره، حتی که طالبان نیت هم ولري، نړۍ د نړۍ ګټه د سیمې د هیوادونو ګټې مسؤلیت یې لا نه دی موندلی. موږ ولیدل چې همدغه پاکستان چې تر پورونو پورې خورا ډېره لابي کوله طالبانو لپاره، نننې څرګندونې یا د پاکستان د لومړي وزیر څرګندونې په چین کې چې نه دره د بیرته راګرځېدو پر مهال باندې طالبانو پاک لري، د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ په حال باندې د پرون سره ډېر متفاوت دي. همدارنګه د نړۍ اندېښنې، یعنی دا همدا اوس تاسو یادونه وکړه، دا اندېښنه چې طالبانو د القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړې، دا پیغامونه دي. د دې تر څنګ په کندهار کې د افغانستان د اوسنۍ داخلي وزارت سرپرست څرګندونې او د ځانمرګو د شمیر او د دې په اصلاح باندې د استشهادیانو د شمیر یادونه، دا ټول هغه څه دي چې د بي ثباتي خواته پیغامونه دي نن کې جګړه نه ده په دې معنی نه ده چې افغانستان په بشپړ توګه د ثبات خواته روان دی وضعیت نیولې تر ټولنیز وضعیت پورې همدارنګه د نړۍ سره تعامل دا ټول دې ښکارندوی کوي چې له بده مرغه افغانستان اوس هم په دغسې وضعیت کې دی چې ګواښونه او اندېښنې خورا ډېرې دي.
مننه ننګیال صاحب. آزاد صاحب اقتصاد ته هم اشاره وکړه، آیا اقتصاد به هم د دې باعث شي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ شي؟
فکر کوم ګوري ته ټول مهمه خبره په یو هیواد کې مجاهد صاحب په واک کې دی، حکومتونه هیڅکله خپل ځوک نه وایي، هغه کله کله د کابل هوا هم د سیده انسان ته د ناشکست ناپذیر ښکاري. په افغانستان تاریخ چې دی هغه د دې شاهدي ورکړی دی چې مستبد او جابر حکومتونه او رژیمونه په دې خاوره نه شي پاتې کېدل او ډېر موقت وخت لپاره پاتې کیږي. مجاهد صاحب په وخت لپاره د هوا تغییر به ممکن د دوی فکر لږ تغییر کړي، زما به دغه توصیه وي. یو خبره دا د چې ګورې طالبان هغه شی تهدید بولی چې دوی حکومت ته تهدید لکه داعش لکه د مقاومت ډله، هغه شی تهدید نه بولی چې د افغانستان امنیت ته تهدید دی. القاعده او نړیوال تهدید چې ترګری ډلې د افغانستان امنیت ته د افغانستان ګټو ته تهدید دی، بنا دوی نه ته غندې ځکه دوی ته تهدید نه دی. د دوی استبداد سره حکومت کې چې په افغانستان کې دوام وکړي، بنا دوی ځکه دا تهدید نه بولی، هغه چې دوی واک ته خطر پیښوي هغه تهدید بولی. پاتې شو دا خبره چې ګویا په افغانستان کې جګړه ختمه شوی، زه فکر کوم جګړه خو هغه ختمېدله چې کله سوله شوی وای. کله چې سوله ونه شوه، ملي اشتیا رامنځته نه شوه، افغانستان کې ټول سیاسي جبهه چې دي ټول مختلف متفاوت فکرونه چې طالبي فکر نه لري، د افغانستان څخه یا تبعید شول یا سرکو بشول یا هو وجل شول یا دا اوس عملا مجبور سوی دي سرکوره پورې محدود پوشي. پاتې چې او د عباس ثانی په خبره چې وزارت امنیت په دې هوا کې بیا څوک نه غواړي، دا یوازې د طالب حق دی. هغه د افغانستان تک راځي نو ادادي وګړي په حیث راځي، یعنی معنا دار چې په افغانستان واکمنی یا د ملا او د طالب حق دی، بلې د افغان حق نه لري چې خپل هواد کې د خدمت لپاره فرصت ومومي. دغه چې تفکر سره فکر نه کوم چې په افغانستان کې د مسله حل شوی وي، بلکې فکر کوم چې افغانستان مونږ نه غواړو جګړه، مونږ د پدې د افغانستان د خلکو په وړاندې اعلان کوو جګړې ته نه لمن وهو نه جګړه غواړو، بلکې دا وایو چې د افغانستان سیاسي فزادي ته ماده ده چې بل جګړې ته به سره ماده شوی دی. او دا کار طالبانو کړی دی، مسئولیت هم په تاریخي لحاظ طالبانو په وګو باندې پروت دی. تاسو به دغه رسنۍ په باسونو کې مونږ شاهدان پاتې شو، وخت په وخت به یادونه هم وکړو. همدا پرون تاسو ولیدل په پنشیر کې د طالبانو د منصوري قطعي قومندان د نهو جنګیالیو سره وژل شوی دی. ویډیو یې په خواله رسنیو باندې پرته ده، همدا اوس زما په ټویټر کتلی شئ. جناب ځانوار ته ګوې یویش بریدونه په تیرو درې ورځو کې په مختلف ولایتونو کې طالبانو په ضد شوي، طالبان تلفات لري، رسنۍ ته د راپور ورکولو اجازه نه ورکوي.
مننه مننه مننه. د مجاهد صاحب درې دقیقې نور را سره ده، مجاهد صاحب درې دقیقې نور را سره ده. ستاسو خبرو ته باید وضاحت ورکړي، د نظر هم واخلو. مجاهد صاحب تاسو څه وایست؟
نه دا خبرې باسې ورختای دي، زه دې خی او زه بلنه ورکوم چې دا وخت تیر شوی دی. داسې پروپاګاند کوشش دی وکړي چې افغانان سره د افغانستان د خلکو سره همغږي رامنځته شي. دا ذهنیت چې دلته د جنگ تعبیر کیږي یا په نامعلوم راپورونه ویل کیږي، دا حقیقت نه لري. د افغانستان خلکو د جنگ نه تجربه لري، چې نه غواړي نه پیښیږي. او زه په دغه راډیو کې تاسو ته وایم چې ویل کې ځان سره مېرمانې دې بولي کې د وګړو صبح طرف روان وي، څوکم دلته نشکوي چې جګړه او فتنه رامنځته کړي. د مخ ابدن نیول شي، د آبادی د پارم کار روان ده. مخکې وویل شول چې د اقتصادي صبح نشته، موږ کوشش کوو چې اقتصادي صبح رامنځته شي. هغه خپل سول سره کومک کوي، د امنیت سره کومک کوي، او له تیر نه مو اقتصادي ګامونه ان شاء الله زیات اخیست په خپل پخو ولاړ نظام ته ځواکونه لرو چې خپل تمیل وو او اوایز ملک خانه دې سي دي او ټول برخه چې دادي دي به یې په حال
د امنیت مسلې ته ننګیال صاحب اشاره وکړه. لیکن یو بل مسله ننګیال صاحب دې ته هم اشاره وکړه چې ساس په حکومت کې یوازې طالبان دي، او په یو حکومت کې چې یوازې طالبان بیا دوام نشي کول.
او نو مخ به کسان بیرته نه سره اوستلی چې هغه مفسدین او غله او چورې کاو غاسبې کاو او په دغو لارو کې شهرت درلود. موږ به افغانان راولو، طالبان نه دي. افغانان له موږ سره شته. ډاکټر صاحب قلندر چې د صحت وزیر دغه طالب ده، ډاکټر صاحب نورالدین عزیز چې د پنجشیر اوسیدونکو تجارت وزیر دغه طالب ده، آیا ډاکټر صاحب لطیف نظري چې اقتصاد وزارت معین دغه طالب ده، داسې زرګونه نور ډاکټر صاحب
بیرته به ننګیال صاحب ته
نظیر نن ګاسه نن مالی وزارت مهین دغه طالب ده. دته نه دا وخت نه لري دا
ننګه سپ تاسو ته توضیح ورکوي.
مزمنګه دا د چیلنج ورکو ما پنځه کال د افغانستان حکومت کې کار کړی د فساد یو خاصه ثبوت دی د افغانستان خلکو ته وړاندې کې بنان سره د دې د اسلامي نظام وایي کې باید بوختانونه لګي د تاسو سره سره په وړاندې چیلنج ورکوم دی د مزمنګه فساد یو عادي نمونه هم په افغانستان خلکو ته وړاندې کې یو
شخص فلسفه نه خبرې ولې نظام فاسد او خلکو
مصیبت سره خبره ده چې درې څلور تنه وګړي نشي کولای څلور تنه نشي کولای چې د یاد کې چې هغه د ډیرو نړیوالو کورنۍ فشارونو په نتیجه کې د خلکو ته وړاندې کې چې هغه تقریبا ترپتی حکومت کې د هغه ظرفیت په نشي برابر او دا کوم خلک چې دوی اوس د موینانو وزیرانو په توګه مقرر کړی دي دا په تیر حکومت کې د دوام بس ورته هم نه درلوده. افغانستان له 2500 ډاکټرانو ته د پوندو استادان یوازې کده سوي تاسو فکر وکړئ په زرګورو کډرونو په دې د افغانستان د خلک لار چې خپل کار په هغه باندې سرمایه گذاري شوی او هغه په نړۍ په خوب پونترو کې ذکر کړی وي دا په افغانستان کې یو ډیر لوی بشري ظرفیت را مېز شوی او دا ټول افغانستان په دین امو ويستل تبیت مجبورول سر کو بول چې ګویا دا طالبان نه دي دا فاسدین ول داغله ول دا د افغانستان د خاوري سره د افغانستان د خلکو سره یو تاریخي شاند دی. هم دا اوس تاسو ګورئ طالبان په افغانستان کې د حکومتاري ضربت نه لري او سهار ماخام د وزر او د خوا سره مخامخ دي چې تاسو راځي بیا د افغانستان کې تاسو ولې د لامه غو 15 تنه پیلوټانو د پاره د کوم پروتوکول ورکړ څومره تشریفات ورکړ حال دا چې بیا درې نیم سو څلور سو پیلوټان د افغانستان نه کډه کولو ته مجبور کړل د مرګ له وخت سره مخامخ خلک چې د ابوی د افغانستان لړل وطن چې بیرته افغانستان ته ستنیږي طالبان جشن اچي ځانګړت په دومره معنا باندې د حکومتداري غورځېدلې دا ټول د طالبانو د زور د لارې نه په افغانستان ته د ننوتلو عواقب دي چې موږ تاسو ګورو. زه فکر کوم خبره دا وي چې طالبان په خپل دیوان کې لیکتر لګوږي د افغانستان د خاوري سره څه وکړل د افغانستان د ملت سره څه وکړل درې نیم میلیونه خلک د افغانستان کډوال شوي چې په کوم میاشتو کې
د شوره
څلور میلیونه خلک کډوال شوي او د طالبانو راتګ سره
حلاره ورسو خو اول بده حلاره په برخه کې تاسو لن نظر ورکړي بیا به مجاهد سپتور
زه فکر کوم حلارې دغه د افغانستان کې د ډایالوګ لاره د ټولو سیاسي اړخونو سره د ملګرو ملتونو د نظارت لاندې د لوی جرګې راغوښتل په افغانستان کې د افغانستان خلکو ته واک ورکول افغانستان کې نوې اساسي قانون تهیه کول افغانستان خلک فیصله وکړي د افغانستان د نظام د راتلونکي د نویت په اړه باندې طالبانی مستبد رژیم چې دا دوام نشي کولای مستبد او جابر او نظامونو نظامونو د دنیا په هیڅ ځای کې دوام نه دی
مجاهد صاحب تاسو د دې وړاندیز په برخه کې څه نظر لري؟
متاسفانه دا ورور ډېر عقدهي ده بیچاره ملامت هم نه ده چې تورونه لګي وای 3 میلیونه خلک کډوال سوال ده ستاسو د رسنۍ په عنوان دا تاسو د سچ کې 3 لک کسان هم نه دي تللي 3 میلیونه خو جای پیر اتهامات زه نه غواړم په اړه څه ووایم په خپله ټول ملت محاسبه کوي چې دغه تهمتونه تر کوم ځایه خط لري او بل موضوع دا دی چې موږ د صوبا طرف ته روان یو د هر ورځ هغه خلک چې له هېواده تښتېدلي وو یا ورخطا سوي وو یا ویرېدلي وو هغه را روان دي. تاسې رحیمي صاحب ولې څو ورځې مخکې راغی په دې افتخار له موږ سره ولیدل او ملاقاتونه یې وسول تاسې راپورونه ول نورو ته هم بلنه وکړې تر اشرف غني پورې م ټولو ته بلنه وکړې چې خپل هېواد ته راشي د دې په جای چې له دې باندې نه تخریب کوي د باندې نه اتهام لګوي د باندې فیسبوکي مقاومتونه کوي راشي درته په میدان کې خپل هېواد خدمت وکړي موږ هیڅ هم معنی نه یو او دې چا لپاره خاندم نه یو. 80% د تیر نظام ټول چارواکي په خپل جی باندې دي راته نظامیان راغوښتل شوي دي بیرته کادرونه دي په دفاع وزارت او داخله وزارت کې په استخدام شوي دي نورم د پیلوټانو په شمول نورم راغواړو په تبابت درخه کې په ټولو برخو کې خلک چې خدمت کوي وسمسته البته خاص کړم چې ویرېدلې وو ته کېدل هغه موږ نه دی ویرولې په اطمینان په اوله ورځ ورته چاته موږ عفو کړی دی موږ څوک د خپلې چا سره نه پالو نن بیا څوک ځل سیوی نه نیول سیوی نه تادې سیوی خلاف خبرې باید ونه شي افغانستان د ثبات او ګټې باندې باید درې
دي. آزاد صاحب نظر به اخلم. آزاد صاحب تاسو څه نظر لرئ؟ سي څه قصه څنګه کوم خاطر روانه ده او آیا څه باید وشتي چې دغه رقم اعتراضونه م افغانان په یو بل باندې ونیږي؟
ګورئ لکه څنګه چې هوئل سولې چې طالبانو په وسنه یو حکمنه کې نیواز طالبانو د هر قشر او د هر کولنې او د هر قوم ساز توپ څه پکې یو د ودرې څلو پنځه نفر نشي کولای چې د ملت اساس صوبکی او نه دا مهم د تشکیل څړول د یو لای وکړي چې 50% هم غیر طالبان په حکومت کې وي. دوی دولت سیاسي ساختار دی او دولت د دولتداري ته ټولو لوی د یغه هیواد یا ملت استاسو دغه په ملي شروط کې دغه په بیرغ کې دی او دغه په نوم کې دی او همدارنګه دغه په اساسي قانون کې دی. طالبانو راتګ سره سم یعنی طالبان ته دا واک چا ورکوي چیرې افغانان کښېنستلی چې ورته ووایي ویل چې تاسو د افغانستان د اسلامي جمهوریت نوم بدل کړئ. طالبان ته دا واک کوم افغان ورکوي چې تاسو یې د افغانستان ملي سرود چې اوس مطلق اسلامي سرود وو تاسو دا له منځه ویسئ. طالبان ته دا واک چا ورکوي چې د افغانستان سل کلن بیرغ چې په هغه کې منبر او کلمه دواړه وو الله اکبر پکې لیکلی وو تاسو دې په خپل سر دا لرې کړئ. نو دا د افغانستان یا د افغان ملت استازو مسو دا که د پنجشیر یو نفر هلته کابینه کې یاره خدای کې چې سل نفره په کابینه کې وي زر وزارتونه دې جوړ کړي، اما دغه صلاحیت دغه تغییرات راوستل او دغه مطلق په یو ډول په زور تپل په افغانستان د افغانستان په ملت باندې دا طالبانو وکړي. دې لپاره خو چیرې افغانان سره ټول نه سول دا تصمیم ونه نیوي د افریقه ونه
نه
په دومره لوی شاته د افغانستان نوم همدارنګه پیدا اساسي قانون ملي سرود دی لمن دولت
همدا مهم سوالونه دي خو متاسفانه د مجاهد ټلیفون قطع شو او دوی نیم ساعت واده را سره کړی و. مخکې چې مې د ننګیال صاحب خبرې هم را لنډولې دي له خطر چې زبیح الله مجاهد ډیر ځوابونه هم واورو او ډیر توضیحات هم لیبی خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخکم.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
د واتس اپ لاره هم تاسو په دې خبرونه کې برخه اخیستای شئ. د واتس اپ شمیره مو ده 00420221240401. دا شمیره تکراروم 00420221240401. او په دې شمیره تاسو ټلیفون کولای شئ 00420221240501. تکراروم 00420221240501. زریب سپوکی پروگرام دی. د پروگرام میلمانه مودی نجیب الله آزاد او نجیب ننګیال. زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. اوریدونکو ته مخ کو مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې راسئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شیبر صاحب کا ټول اوریدونکو ته خپلې نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم چې توخیم د زابل ولایت شاجول
ولسوالۍ. توخی صاحب شرخ لې مهرباني.
مننه ننګیال صاحب ته به زه په جواب کې ووایم. مجاهد صاحب خو لاړی چې دی وایي دی اثبات کړي چې د افغانستان کې حکومت کوم فساد کړی وو. دا په ټول نړۍ کې معلومه خبره وه چې افغانستان په فساد کې څوم نمبر کار ترلاسه کوي. دا د دوی خپلو ملګرو یعنی اروپایانو هغه کسان چې دی جوړ کړي وو راوستلي وو لکه غربي او ناټو. نو دا په خپله هغو شهیدي ورباندې وویل او بل زه د دې ملت سره یم. ما ته په خپله معلوم ده چې زموږ هر څه بندي چې د خلاصېدی دا ټول کوو.
حاجي صاحب تو خی تاسو ټلیفون قطع شو بل اوریدونکو ته به مخه کو خو پیغام مو واخیستل شو. اساریب سپوک پروګرام دی مهرباني وکړه.
سلامونه شیبر صاحب تاسو ته ټول اوریدونکو ته موږ ګران ورځ زبیح الله مجاهد خپلواکم دی رات.
مهرباني مجاهد په خبرونه کې وسره سره نشته دغه نیم ساعت خبرونه کې را سره مهرباني.
یو یل مو استاد څخه د څوک چې د افغانانو په لوي کې لکه توخ صاحب هغه ټلیفون مکه ته کوات زخپل د
اول او بخشي ما ټلیفون نه دی قطع کړی. اول حکم کې ټلیفون هم قطع کړی. ما ټلیفون نه دی قطع کړی دغه خپل ټلیفون قطع شوی دی. نه یعنی د افغانان ټول عمر په دې شک کې ولي تیروي. مهرباني وس خپل پښتنه مهرباني خپل خبره وکړئ چې تاسو ټلیفون قطع نشي. مهرباني
ودا زه خپل پښتنه کوم چې ورته محترم د میلمنو
څخه مهرباني
ما سوال دا غواړم چې بس محترم چې د طالبان چې راخلي د خپل افغانان دي خپل افغانان په لوي کې دغه سب یو ورو ورو ملي سرود آیا د ملي سرود فلت تفریح وا آیا جنرال دوستم په ځای کې حکومت کوي اته موډ بل ځای حکومت کوي دا طالبان چې خپل افغانان دي خپل د افغانستان د خلکو زړونه دي خپل وینه د خلکو حمایت کوي ان شاء الله هیڅ خبره نشته او هیڅ پسند په حکومت کې نشته د افغانانو په لوي کې نن ګیر سپتوایم ان شاء الله افغانان طالبان سره دي خپل افغانان دي ته بیا ځای پروپاګاندا مکوه بیا ځای خپل
مننه مننه بل اوریدون کې ته بل اوریدون او ستاسو پیغام و اوریدل شو بل اوریدون کې ته مخه کوه ازادي په پوک پروګرام دی مهرباني وکړه تاسو پلان کې اسمه مهرباني
وکړه وعليكم السلام علیکم
وعليكم السلام
کشمیر خان یا پاکستان
مهرباني
دا درنو ملمنو تاسو سلامونه وړاندې کوم سوال مې له درنو ملمنو څخه دا ده چې دا چې اوس امنیت راغلی په افغان تاسو د خلکو او د ولس ذهنونه ته تشویش مه پیدا کوئ هغه تیر پسدي نظام و چې ولس ورڅخه مرۍ ته راغلی تر پوزې راغلی و هغه مفسد چارواکي بیا موږ نه غواړو او نه په دولت کې ځای ورکوو
مننه بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي په څپوک پروګرام نه مهرباني وکړئ
سلام علیکم روزانه تاسو سلام او خپرول لري ټول وطنداران ته سلام باندې کوم او د ننګیال ته نمدا پښتنه د شکایت د ګردی چې د ځنګلي انتخاباتو د اختر عبد الله سره او اجلال الدین انتخاباتو د کمیسیون مشر او خپل په دستاتي راډي وجادي کې ول چې ما په د امریکا د پوسټ کمانډان راغ ما د کلی انتخابات ځنګلي اعلان کړي په خپل لاس په تابوت کې کېدو اتي حکومت موږ د صحیح حکومت ورته خپلواک جوړ حکومت او شاګه کې ملي صورت پنديو هغه کې بیرغ پنديو د افغانانو حقونه پنديو افغانانو باندې خو په شپه ورځ باندې بمباریګان کېدل یا وانونه ورېدل د خلکو د ناجی بمبار شولې تاسو چیرته و چې تاسو د افغانانو غږ اوچت کړی وای چې نن د خارج کې ناسو چې ګلاړلې خارج ته وته چې د افغانستان په چیرې ویلې او د هغه ځای
نه مننه تهمت سم نه ده چې پیسې وړي دي تهمت سم نه ده مننه خپل
پیغام زه به درته څه خبره دې چیرته وکم چې زه به تاسو ته څه وکړم معلومدار خلکو خیمه چې د استاذ د راډیو د لارې قادری په نامو باندې شخص سخت طالبان ونیو او زمونږ په تاګال کې مسول روزانه د خلکو جنازي بمبار کړي دي ودونه بمبار کړي دي زه به تاسو شهیدان تاسو نه سره وکم چې هغه وخت د خبرنګاران چې د افغانستان
کاغه کاس په خبرونه کې وای بیا به دغه ته وایل کنه مننه بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي په سپوک پروګرام نه مهرباني وکړئ تاسو پر اثر اس پلین
السلام علیکم فضل الدین شیخونی ملغمان
مهرباني
صاحب دې کې ویل تا سره
مهرباني
مطلب دا دی چې دغه افغانان چې دغه خارج تللی دي یا په داخل کې دي دغه ټول پردا د طالبانو په حکومت باندې اچوي او در حالی چې دغه شلکال امریکا دلته سرمایه گذاری وکړله کارونه مثال وکړل دا مملکت خپل امریکا واغشته هغه کده متلاشی او دلا سرهونو طالبان غالي چې پارا شکه راځه خبرې کوي مثال اچا ته واجی ورکړي کوڅو ته د حقوق شریعت پرانا کې حقوق همدغه تعلیم او تربیه همدغه توای مده کار ان په پولیسو ته هم دا د خځې هغه کړي دي فارغ شولې په دا د خلک کې دي نه عنادي هغه لري دي طالبانو سره
ماننه
او د شه دا
ماننه 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 خبرونه
خبره کده آزاد شه کده هغه وتی دا رڼا ته وځ
ماننه یو بل اوریدون کې انتظار پات شوی دا هم را اخلو بیا مل منو ته ورزو مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است
السلام علیکم ټول د آزادۍ کارکونکو اوریدون کته
وعلیکم
ما ول دا ننګیال صاحب کوم خبر چي دي دا ټوله بي ځای خبر دي دا افغانستان کې دی وس مردل ته په کندهار ولایت کې وسیر دوه شې سام نه ترغله دي مجاهدین لکه خپل ورونه داسې د خلکو سره برخورد کوي نو به خښه سام نه ته په ولایت کې نه ته دا چې وس غواړي وي بل ځای ته د خلک لمنو یا خپل اقتصادي مثلا د ګټو د پاره او خپل د ګټو د پاره خپل د معاشات د پاره چې خارج کې مثلا د بلډینګان جوړ کې اول ته پیسې ټول کې
تومات باندې تړو ننګیال صاحب زه شخصا هم پیژنم مخکې مې خبري ورخته کړلې ننګیال صاحب په برخه کې به زه د ازو درته وایم چې دا وسم په خارج کې پیسې نه لري او ننګیال صاحب لطفا تاسو یو خپل نظر عمومي د اوریدونکو په برخه کې ورکړئ
مننه شي برزه ګورې د سړي د غورونه خو اکثریت تاسو ګورې طالبانو تبلیغاتي شبکې دی وخت په وخت باندې دغه وخت د مجاهد سره د حمایت لپاره راځي زنګونه وي ازادي راته دا معنی نه لري چې دا د افغانستان د خلکو نمائندګي وکړي شي یو خبره خو د فساد خبره د توخي صاحب وکړه زه فکر کوم په تیر شلو کالو کې تاسو ولیدل چې د فساد لپاره جګړې او بیا امنیتي چې طالبان دغه جګړې مسولیت درلود فضا به وي اماده کړي و نه پرې خول چې د افغانستان حکومت دی په نورو چارو باندې د قانون په تنفیذ باندې د نورو چارو په سمون باندې فکر وکړي شل کال په جګړه کې پات سو شل کال جګړې ډېر زیات لګښت درلود او کله چې په جګړه کې نو پتا سي کوي په جګړه کې وضعیت دای چې ته حکومتداري ته ډېر توجه نشي کولای هر ورځ په افغانستان کې د طالبان د خوانه لکه لګل سلو تر 200 بریدونه کېدل د افغانستان په څلور دو ولایتونو کې او دوی په مختلفو ځایونو کې د خارونو په مایس کې چاودنه کولې د افغانستان کډرونه اختتابول په دغه سي حالت کې حکومتداري ډېر مشکله کېږي چې د قانون تنفیذ کې نو دا دا هم طالبانو ته راځي کیږي پات شو بل خبره چې دا ورور وای چې ټول په طالبانو ته مراجي کوي زه فکر کوم طالبان مسول دي طالبانو په افغانستان کې جګړه وکړه شل کړې جنگ وکړو د جګړې په نتیجه کې اساسي کار ونه شو اساسي کار په جنگ کې نه کیږي ته به سول راولې د تاسو ولیدل هغه ځایونو کې چې طالبانو هلته هیڅ انکشافي کارونه نه دي سوي ته طالبانو د سړکونو جوړولو په وړاندې خنډ جوړو افغانستان کې طالبانو سړکونه نړول بندونو په وړاندې خنډ وو د موسساتو د کارونو په وړاندې دوی خنډ وو دا ته د مکتبونو په وړاندې خنډ وو په هغه ځایونو کې چې طالبانو هلته تر اخره پورې معرفي فعالیت نه درلود نو د دې مسولیت بیا هم طالبانو ته راځي کیږي او طالبان له مسولیت اخلاص نه دي دوی د افغانستان د خلکو سره ډېر لوی تاریخي جفا وکړه شل کال چې کوم فرصتونه افغانستان ته راغلي وو د طالبانو د جګړې له امله کډه سو بیا چې افغانستان ته د سوریې یو فرصت راغلی د افغانستان ته د خارجي ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان کې د مصالحې د سولې د اشتې او د سیاسي تفاهم د لارې نه د حکومت د رامنځته کېدو فرصتو طالبانو هغه هم په لغته وو او دوی د ټوپک د لارې نه تاسو ولیدل د امریکایي ټوپک په زور باندې د ولسمشر غني په چوکۍ کېناستل او ورسره ننوتل او دا د اوس هم تاسو ګورئ دوی افغانستان کې یو له طرف نه خلکو ته دعوت ورکوي چې تاسو افغانستان ته ستانه شئ هیڅ مشکل نشته خو زه هر ماښام ګورو هغه خلک چې په افغانستان کې پاتې دي که د طالبانو په خلاف ذره هم فکری مخالفت ولري دا غوی په کورونو چاپیا چول کیږي یا وی وجل کیږي هغه زندانی کیږي تاسو ولیدل په افغانستان کې حتی په خزو باندې رحم ونسو هغه خځه چې 15 نفر به ټول نو د طالبانو په خلاف چې مظاهره کوله وری ولسل زندانی شول او سرکوب وسول او دا اوس هم په زندانونو کې دي یعنی 15 تن څخه طالبان ویره لري پات خو 1500 نفر شي چې افغانستان ته راځي او د طالبانو سره فکری مخالفت ولري او طالبان دی بیا د غم ولري چې هغه زندانی نه کیږي هغه ونه نيسي زه فکر کوم مستبد او جابر رژیمونه چې دي ګوره دا ټول د نیم ساعت د پاره وي مجاهد صاحب د نیم ساعت د پاره راغلی او دا ټول رژیم د نیم ساعت د پاره راغلی دا دوام نشي کولای دا تاسو باور لرئ د افغانستان خلک باید راتلونکي ته خوشبینه پاتې شي هیڅکله دغه رژیمونه چې دي دا د افغانستان په خلکو باندې په زور حکومت نشي کولای پدې خپل خبره مجاهد صاحب راته چې ګوېز مو معلومات غلط دي د افغانستان 3 میلیونه خلکو کډه نه دکړي د دې لطفونو کې د اوزې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویب سټ ته مراجعه وکړي اصل اصله کنه ډیر خلک یعنی 2 میلیونه خلک پاکستان ته کډوال شوی تر 1 میلیون ډیر خلک د اوس پیلن شاوخوا د ایران ته کډوال شوی دته یوازې ماغه درې لک خلک کاری چې امریکا او اروپا ته راغلي آیا د نور افغانان نه دي چې اوس ته هیواد په کډه دی او تاسو سره مخام په تورخم او بستین بولډک او په اسلام قلعه کې بزرګونو په شمیر کې لا افغانستان او لته د هغه خلکو د ژوند مسول نه دته یوازې هغه خلک افغانان خیاري چې هغه اروپا او امریکا ته راغله د ایت شي احساسي دا د فقر او بیچارهګۍ له لاسه چې تر مخام په ځمکې د لارې نه د افغانستان قاچاقي لارې نه تښته کوي ته دغه د ارقامو نه د حکومت خبر هم نه ده چې څومره خلک لاړ
نه نه نه
ګرځي فکر کوم دا که څو نه مسوله حکومت به څنګه په افغانستان د افغانستان په خلکو باندې واکو چلولې
مننه یوه خبرتیا وروسته دې ترازو چې حل لار څه ده آیا تر اصل موضوع نه یو څلری ولاړو سه تر هغه به په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي او پیاوړی بشي او کنه
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
ازادي څپو کې پروګرام له ازادي رادیو آزاد صاحب د بحث لمړی موضوع تکرار شو له موضوع یو څه اخوا دی خو لاړو په اوسنی شرایطو کې څه فکر کوي چې آیا القاعده واقعا یو تهدید دی سیمه ته لکه څنګه چې امریکایان هم اندیښنه ښکاره کوي شاید وده وکړي په افغانستان کې
ګوره د افغانستان د جګړې یو څه دا په عامیانه اصطلاح وکاروو چې اورېدونکي هغه دوستانو چې زنګ ووهئ او دادار دي چې په افغانستان کښې اوس مطلق امنیت دی، نو د بحث ایجنډا دا نه ده چې د افغانستان په کور کلي کې څه وضعیت دی. د بحث ایجنډا په لوی انځور کې د افغانستان په دې سیمه کې او بیا د نړۍ سره په مسایلو باندې او بیا د ترهګرۍ لپاره د دې ټاټوبي کارېدل یا هغه اندېښنې وې. نن د افغانستان په کلیو کې جګړه نشته، دا ځکه نشته چې یعنې په هغه شدت نشته لکه پخوا چې و، چې د جګړې تر ټولو لوی طرف چې کوم طرف و هغه په هغه واکمن دی، نو جګړه خود په هغه کچه باندې نشته. په نن به په کلیو کې د پخوا په پرتله باندې خورا ډېر آرامش دي، لاکن د لکه تاسو ویلی د بحث کومه اجنډا چې ده له بده مرغه هغه اندېښنې یعنې په هېڅ عنوان څوک دا هڅه نه کوي چې ولس ته دې اندېښنې ورواچوي او د یو بد راتلونکي زیری دی. خو دا داسې وضعیت نه ده ولې، لکه په ټوله کې د اوسني وضعیت په نړۍ کې اوسني امنیتي وضعیت ته په کتو سره او بیا د القاعدې ډلې فعالیت ته په کتو سره په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان د افغانستان ټاټوبی هغه جغرافیه ده چې دلته اوسني واکمنان نشي توانېدلی چې هغه د یو کلي څخه هم اطمینان ولري. دلته فریکشنونه شته او هغه فریکشنونه خپل فعالیتونه کوي، ترهګرې ډلې اوس هم شته. دا د مقاومت او دا خلک ده، په دې باندې موږ بحث نه کوو. اما نړیوال ترهګرې ډلې او بیا نړیوال هېوادونو هېوادونه د سیمې هېوادونه د هغو تر شا چې د تمویل او د تجهیز مسؤلیت یې تل اخیستی دی، لکه پاکستان دغسې هېوادونه، هغه نن هم فعاله دي او دلته ډېره لورې اندېښنه شته چې القاعده دې بیا وتوانېږي. لکه د نن نه 15-20 کاله وړاندې چې وتوانېدله، د هغې تر ټولو لوی لامل همدغه و چې هغه ته یو دغسې زمینه یا بستر مسایل و چې هغلته ده کولی شوی تمثیل وکړي د خپلو فعالیتونو، هغلته ده کولی شوی چې د خپلو فعالیتونو دپاره پلان ګذاري وکړي، ځکه په هغه سیمه کې یا په همغه جغرافیه کې د دولتدارۍ هغه میکانیزم نه و چې د دغسې ډلو د فعالیتونو د تمریناتو مخه دې ونیسي. هغه نن بیا وضعیت همغسې دی، نو دا اندېښنه خورا ډېره ده چې د القاعدې په څېر ډله دې هلته بیا خپل تمرینات پیل کړي او نړۍ دې وګواښي.
ننګیال صاحب، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې داعش ته اندېښنه ښکاره کړه، لیکن په ورته وخت کې د جمهوریت په وخت کې داسې ویل کېدل چې داعش پاکستان تمویلوي، نو که چېرته داعش پاکستان تمویلوي اوس ولې داعش باید په پښو ودرېږي؟
ګورې، خو پاکستان ته تمویلوي ځکه په پښو درېدلو امکان یې زیات دی. دا خو اوس هم وایو د طالبانو په شمول باندې د داعش هم د پاکستان یو ساختګي ډله ده په افغانستان کې د خپلو ګټو دپاره. دوی د ترهګرۍ تمدی په پاکستان چې دی ګورې یو شي باندې مضمون سر خلاصي، ترهګري د خپلې خارجه پالیسۍ د یو توکي یا د یو ټول پسې یو تاکتیک په صفت کاروي، تر څو په سیمه کې په څو په افغانستان کې نړیوال ترهګر او نړیوال ترهګرو په مرکز باندې بدل نه شي. افغانستان پاکستان ته عاید نه لري، پاکستان غواړي په داسې یو سیمه ولري په دغه په ګاونډ کې دا موجوده وي چې هلته نړۍ تهدید شي او دی بیا د همغه څخه مسلې بېرته د حل د خپل موخه باندې امتیازګیري.
سوال دا دی، هلته د جمهوریت ملاتړي دا تور پورې کوي چې طالبان پاکستان راوستي دي، نو که طالبان پاکستان راوستي داعش هم له پاکستان ملاتړ کوي، نو پاکستان ولې په افغانستان کې غواړي چې امنیت ګډوډ کړي په دې اوسني شرایطو کې؟
مجاهدین هم پاکستان راوستي وو، په مقابله کې طالبان بیا پاکستان راوستل. پاکستان د ډېرو مسایلو مور ده او دا په ډېر د اوس د طالبانو د پاکستان ترمنځ په ځینو مسایلو باندې اختلافات موجود دي. طالبانو په افغانستان کې طالبان یې وکارول، د افغانستان نظام یې پې سکوت کړ، افغانان یې پې در بدر کړل، د افغانستان کې جمهوریت او حکومت پې سکوت کړ. نور د پاکستان هدف په طالبانو کې څه دی؟ په طالبان د ثبات خواته کزي هم د پاکستان په تاوان دی. بینان دا باید افغانستان باید په مجموع کې بې ثباته پاتې شي، هغه د پاکستان بیل اړخ دی. مونږ په همدغه شی وایو چې په افغانستان کې تر څو یو ګډ ملي حکومت او د افغانانو په خوښه حکومت رامنځته نه شي، مونږ د طالبانو په انزوا هم باور نه لرو چې ووایي طالبان دې د افغانستان له سیاسي صحنې نه ورک شي. مونږ وایو د سولې لپاره څه لږ مو چې د حکومت په دوران کې د سولې غږ کوو او ویلی مو چې طالبان د افغانستان کې د سیاسي لارې نه واک ته د رسېدو هڅه وکړي، راځي چې د افغانستان د سیاسي تختاختر برخه دې وګرځي. دا اوس هم باور لرو، اوس هم وایو چې طالبان دې په افغانستان کې د سیاسي تختاختر د برخې پاتې کېدو دپاره فضا ماده کې دې لپاره زمینه د دوی په لاس کې ده، چانس درته د دوی په لاس کې دي. دوی د افغانستان ټول مخالف اړخونه چې د افغانستان نه بهر دي که په افغانستان په داخل کې دي، د ملي حکومت د یو داسې حکومت لپاره چې د افغانانو نمائندګي وکړی شي، فضا ماده کې او تر څو په افغانستان کې د نورو تهدیدونو په وړاندې په ګډه ودرېږو. او که په دغه برخور چې طالبان روان کړی دی چې هیڅوک په افغانستان کې نه د سیاسي ساختار برخه پرېږدي او د افغانستان کې غواړي چې په خپل سر باندې حکومت کې هغه څه چې دوی غواړي او د افغانستان د خلکو رایې ته ضرورت هم ونه لري او مستبد او استبداد لري نه حکومت کې دا نه یوازې چې دوام نشي کولای بلکې د داعش غوندې نورو تهدیدونو په وړاندې درېدلې هم نشي او باور لرو چې په افغانستان کې فضا نور هم خرابېږي ځکه چې کله ګورې په حکومتونو باندې چې کله ولسي نظارت نه وي موجود کله چې خلکو حکومت رایې نه ورکړي کله چې د خلکو خولې نه اخلاصي قلمونه نه اخلاص او کله چې په خپل کور کلی کې په خپل کلی په سیمه کې یو بد حرکت ګوري یو د نړیوالې ترګرګې یو حرکت ګوري یو بهرنۍ ګوري یو ټریننګ مرکز ګوري دا غي د غک پورته کولو جرأت ونه لري او د اساس یو دوت زنګ ونه شي ولای چې ما په ولسوالۍ کې ما په پکتیکا ولسوالۍ کې په پکتیکا بلل می ولسوالۍ کې بل ولسوالۍ کې دغه یو کم ته خارجان دي د څه یو مشکوک حرکت روان دي د دې غږ پورته کولو جرأت څوک نه لري نظارت نه وي هلته نړیوال ترګري ډلې چې دي هغه کاملا روش کولای شي نو بنان مستبد رژیمونه چې دغه ډلو سره اړیکې لري او د همدې لپاره خلک تهدیدوي سانسوروي ورته وایي تاسو خاموشه پاتې شئ غږ مه پورته کوئ که ستا په کلي کې هر څه روان وو که ستا په ولسوالۍ کې هر څه روان وو ته به اعتراض نه کوې مونږ د ولسواکۍ باندې باور ځکه لرو چې په ولسواکۍ کې په خپله خاوره باندې په خپل کور کلي باندې په خپل حکومت باندې د خلکو نظارت موجود وي خلک بیا نشو کولای چې وایي حکومت نشي کولای چې د خاورې څخه سوء استفاده وکړي او افغانستان د بیا د نړیوالو ترګرو په مرکز باندې بدل کړي اوس کاملا فرصت آماده دی کاملا چانس شته د طالبان د بیرته تاسو ولیدل چې حتی غندنه یې نه کوي د القاعده غوندې ډلې دا ډلې چې د افغانستان د هغوی د لاسه تباه شو نړیوال امنیت یې تهدید کړی و د هغو غندنه طالبان حتی نه کوي معنا دا ده چې په پرده دارو د طالبانو د القاعده ترمنځ غوره اړیکې موجودې دي او نړیواله شاهدي هم دغه شی ده چې کوم ثبوت نشته چې طالبانو دي د غاړي کې پرې کړی دي
مننه ننګر صاحب آزاد صاحب څو دقیقې یو دقیقې یعنی مې دغه وخت لرو د که بحث په دې باندې راټول کو د القاعده د ازبکستان د اسلامي تحریک جیش محمد لشکری طیبه او دغه نوري وسلوال ډلې چې په افغانستان کې فعال وي او اوس نوم نه یادی شي یوازې داعش او القاعده یادی شي د دغه د فعالیتونو لپاره افغانانو ته څومره اندېښنه پکار ده چې ویل لري او څنګه مخه نیولای شو په لاندو لطفا
ګورې پرانډ کې مخکې ما یادونه وکړه چې د افغانستان جغرافیه یا اوسنۍ وضعیت یا واکمنی دغه څه چې د اندېښنې رامنځته کړې ده لبه د مرغه د افغانستان په څنګه چې کوم ګاون هیواد دی دا اوس نه نو نو څه وخت چې رامنځته په تاسو لوشته په لومړي ځل باندې د په کشمیر کې هم دغه فریکشن نه یا ترهګری ډلې و جنگولې د خپل فوج په ځای باندې په یو اویا کې د خپل فوج په ځای باندې ترهګری جګړې په ترهګری ډلې په کې و جنگولې په بنگلاديش و جنگولې چې فوج ورولې او تسلیم سو هم دارنګ مجاهدینو بیا طالبانو یعنی دا یو ډیر لوی پروژه ده د پاکستان لپاره او د خپل ګټو د ساتلو لپاره چې هم نقدي ګټه تلاخي شي د هم نظامی ګټه شي ده او هم دا 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 وایرس دې جوړي به د انټي وایرس جوړول هم دې فایل کې به مارکیټ کې خرڅ کې د دې ته ټول لوی لامل د پاکستان خپل موجودیت یعنی پاکستان هغه وخت په مسكون دې دغه چې دلې دی ولري نو افغانستان څنګه ډیر زیاته اندېښنه لري چې په څنګه پاکستان دغه کنن د جیش محمدي یا مثلا نور لشکره طیبه او نور ډلې یاتر دایشه کور ډیر ځات نه نغنه یاري ځکه هغه ډلې چې ډیر ځات تمویل ولا غن خپل په کې په واکه د وځ دې په وړاندې به دا به تزیږي بیا دا په لوی مارکیټ کې به د خرڅوي دا چې افغانان باید څه وکړي تر ټولو مهمه خبره ده چې افغانان چې د کول اجازه ورکول شي په دې کې د احمد او محمود بحث نه لري په دې کې د تیر نظام د چارواکو بحث نه لري په دې کې موږ د افغانستان د خلکو خبره کوو د افغانستان خلکو ته د کول اجازه ورکول شي دغه نو څه بحث کول شي چې افغانان دې باید څه وکړي ته ټول مهمه خبره ده چې دا افغانان افغان ولسته د یو څه کول اجازه ورکول شي او هغه سیاسي وي هغه اجتماعي فعالیتونه وي د افغانستان د سرنوشت د جوړول لپاره یو ځای کېدل وي چې هغه ته موږ د افغانستان په اساسي قانون کې لوی جرګه وایو د یغې د جوړولو اجازه چې ورکول شي زه فکر کوم بیا د ډیرو کارونو د فایل لپاره دروازې پرانستل کیږي
ډیره مننه آزاد صاحب چې په باس کې مو برخه را سره واخیسته انګل صاحب له تاسو هم مننه کوم لا اوریدونکو مننه کوم چې پرې خبرونه کې ټلیفون وکړ او لا غو اوریدونکو بخښنه غواړم چې وخت اجازه نه راکول چې د دوی ټلیفون واخلو تر بلې خبرونه مو خدای مل Thank you.
جوړ ما تند تور تمونو کې مشفید داد کوم زار لم لالا س چ ظلمونو کې مشفید او وطن نو جوړ ما تند تور تمونو کې مشفید داد کوم زار لم لالا س چ ظلمونو کې مشفید